السلام علیکم د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلو. د کابل په لویدیځ کې نن غرمه مهال یوه چاودنه وشوه چې د امنیتي چارواکو په وینا دوه کسان یې ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان خالد زادران پر ټویټر لیکلی دی چې چاودنه د 13مې ناحیې په اړونده نخاست سیمه کې د ګاز په یو پلورنځي کې او د ګاز په یو ټانکر کې شوې ده. نوموړی زیاتوي چې سیمې ته د اوروژنې عمله او امنیتي ځواکونه ورسېدل او اور یې مړ کړ. ښاغلی زادران وایي چې د پیښې په اړه څېړنې پیل شوي. د طالبانو حکومت د افغانستان د یو شمیر هوایي ډګرونو د عملیاتو موافقه نن د متحده عربي اماراتو له یوه شرکت سره لاسلیک کړه. د باختر خبري اژانس د راپور له مخې د کابل او کندهار په ګډون د څلورو هوایي ډګرونو د عملیاتي چارو د مدیریت قرارداد د ګاګ په نوم شرکت ته ورکړل شوی. دا قرارداد په هغه غونډه کې لاسلیک شو چې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغني برادر پکې حاضر و. دا پریکړه د هوایي ډګرونو د امنیتي همکاریو په اړه له متحده عربي اماراتو، قطر او ترکیې سره له څو میاشتو خبرو وروسته شوې ده. د بشري حقونو د څار ټولنې په افغانستان کې د خبریالو میرمنو لپاره د مخ پټولو د جبري کولو په غبرګون کې ویلي هغه وخت را رسېدلی چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د خپلو اندېښنو د اوچتولو په برخه کې نور اقدامات وکړي. هیومن رایټس واچ په یو تازه بیان کې ویلي چې افغان ژورنالیستان په نړۍ کې د بشري حقونو د تر ټولو جدي سرغړونو وروستۍ قربانیانې دي. د افغانستان کرکټ بورډ د زیمبابوې پر وړاندې د روانو لوبو لپاره لوبډلې اعلان کړې. افغان لوبډله د جون په 14مه له زیمبابوې سره د یو ورځنیو لوبو لړۍ پیلوي او د جون په نیمایي کې له دې هیواد سره درې شل اووریزې لوبې په پام کې لري. کرکټ بورډ وایي افغان لوبډله اوسمهال د کابل د کرکټ په ملي لوبغالي کې په تمریناتو بوخته ده او ټاکل شوې په راتلونکو څو ورځو کې زیمبابوې ته سفر وکړي. او د ایران د هوایي ځواک دوه تنه پیلوټان نن هغه مهال ووژل شول چې اف و جټ الوتکه په مرکزي ښار ناین کې د تمریني الوتنې په ترڅ کې ټکر شوه. دولتي خبري اژانس ارنا راپور ورکوي چې دا پیښه نن سهار شوې ده. ارنا د یو پوځي چارواکي له قوله راپور ورکوي چې د دې ټکر علت تخنیکي ستونزه وه. خو دې چارواکي دا هم ویلي چې د پیښې په اړه د دوی څېړنې پیل شوې دي. په فبروري میاشت کې یوه اف 15 جټ الوتکه چې ایران له اسلامي انقلاب مخکې له امریکا څخه پیرلې وه په شمال لویدیځ تبریز ښار کې د یو ښوونځي پر سټډیوم راولویده او دواړه پیلوټان یې ووژل شول.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 11، هرات آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 11، کندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 11، مزار شریف آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 40، او جلال آباد آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 22.
ته ازادۍ رادیو دا خبری مجله د څو راپورونو په تفصیل پیلو. د بشري حقونو د څار ټولنې د طالبانو لخوا پر ښځو د حجاب د جبري کولو په هدف د نویو اقداماتو پر وړاندې غبرګون ښودلی. د طالبانو حکومت په پام کې لري چې د مهمو مسایلو په اړه د بحث لپاره د مشرانو یو شورا جوړ کړي.
د شورا سه بولس کیوي، متنفذین په کیوي، علما په کیوي، او ځینې مسایلو باندې بحث وکړي، ځینې مسایلو ته نظر ورکړي.
طالبانو د مهمو هوایي ډګرونو د عملیاتو قرارداد یو اماراتي شرکت ته ورکړی دی. د دې تړون د اهمیت په اړه یو مرکه لرو.
ترڅو چې ترافیک د میدان اطمینانی نه وي، په هغه باندې اعتبار نشي کېدلی او پروازونه په نورماله توګه وطن ته نشي راتلی.
په کونړ کې د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ یا پولیو پر ضد واکسین روان دی.
د دوره کې به انشاءالله 1,200,250 د 50 کال نه کم عمره ماشومانو ته واکسین تطبیق کیږي.
په نړیوالو مسایلو کې په ایران کې د اعدام د سزا په اړه د بښنې د نړیوال سازمان د راپور لندیستا کتنه کوو.
تر دې دی شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي ورزو لمړی راپور راخلو د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو لخوا پر خزینه خبريالانو د جبري حجاب د مسلې په خبرګون کې وایي هغه وخت را رسیدلې چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص په برخه کې او د دې نقص د مخنیوي لپاره جدي ګامونه واخلي. د سازمان په یو اعلامیه کې لیکلي په افغانستان کې خزینه خبريالانې په نړۍ کې د ښځو د حقوقو د نقص د قربانیانو په توګه له ناورین سره مخامخ دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د طالبانو لخوا په خزینه خبريالانو په زور په ماسک سره د مخ پخل د خوځو د بیان ازادي حق او د هغوی د شخصي خپلواکۍ او مذهبي عقیدې څخه سرغړونه ده. د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو د دې عمل په خبرګون کې یو اعلامیه کې لیکلي افغان خزینه خبريالان په نړۍ کې د خوځو د حقوقو د نقص د قربانیانو په توګه لوی ناورین سره مخ دي او طالبان لا چوپ نه دي ناست. اعلامیه زیاتوي په یو ځای ډول د نړیوال فشار کول شي د طالبانو په پریکړو اغیز وکړي او له همدې عمل افغانستان سره مرسته کوونکي او نور دولتونه د افغان جون او خوځو پر وړاندې مکلف دي چې د دوی د حقوقو د دفاع لپاره لا زیات کار وکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان د خوځو څنګه مشر هیدربار هم ازادي رادیو سره خبرو کې د طالبانو لخوا په خزینه خبريالانو په زور د مخ په خل د خوځو پر حقوقو د طالبانو د تیریو دوام بولی او د نیوکه په توګه وایي دا ښیي چې د دې وضعیت په تړاو د نړیوال ټولنې دریز څومره ناقص دی.
اوس نو د نړیوال ټولنې له لوري یو واحد دریز او ځواب ته اړتیا ده او د ښځو حقونو موضوع باید د دې ځواب په سر کې وي او ټول هغه هیوادونه چې وایي له تعلیمه د نجونو راګرځول نه منلو دي باید سره یو خلسي او طالبانو ته دا ووایي چې تاسو د یو حکومت په توګه د مشروعیت په لټه کې یاست. نو د دې مشروعیت ترلاسه کول تر هغه امکان نه لري چې بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته درناوی ونه کړی.
د بشري حقونو د څار سازمان خپل اعلامیه کې دا هم لیکلي چې طالبانو په مسلسل ډول پر نجونو او د محدودیتونو وځ کولو ته دوام ورکړي. د اعلامیه په دوام کې راغلي دوی نجونې لسانوي زده کړو منه کړي په ډیر شمیر خزي له کار کولو راګرځولي روغتي خدمتونو ته د نجونو او خزو لاسرسي له خان سره مخ کړي او ترخوایي له دوی سره تاوتریخواله زیات کړي دي. کڅ هم د طالبانو حکومت په دې اړه تازه سنوي خوله دی وړاندې د افغانستان په ټلویزیونونو کې په خزینه وایاندویانو په جبري ډول په ماسک د مخ پټول جبري کړي دي. خو د طالبانو دا پریکړه له سخت خبرګونونو سره مخ ده. الهه ساحل چې تصویری خبریاله ده او افغانستان د امنیتی غواخونو له عمله جرمنی د تللی ازادي رادیو ته وویل د طالبانو دا محدودیتونه له تصور لري نه.
به یقین همه ما باور داشتیم که
یقینا موږ ټول دا باور درلوده که یو محل طالبان پر افغانستان واکمن شي دا یو حالت ته برسیږو. دا د افغانستان نابینا ټکی دی چې خځې باید د ماسک په اغوستلو د ټلویزیون په پرده راښکار شي. دا یوازې د ماسک اغوستل نه دي بلکې په تدریجي ډول له برابرۍ او د بیان ازادۍ د خځو حذفول دي.
برابری هست
په ټول نیوز رسنوي کې هم د خزینه خبريالانو په ملاتړ د افغان نارینه خبريالانو او نورو لخوا پراخ کمپاین پیل شوی. نارینه خپل مخونه په ماسک پوښلي او خپل تصویرونه له خوځو سره د پیوستون او همدردی په پار په خپل ټول نیوز رسنوي کې خبره کړې دي.
په افغانستان کې پر خزینه وایاندویانو د حجاب د جبري کولو په خبرګون کې د بخښنې د نړیوال سازمان د خبرګون جزئیات مو اوریدل. د افغان ښځو د حقونو فعال هدا خاموش چې نومې د ټایم مجلې د 2022 کال د سلو اغیزمنو څیرو په نوم لړ کې راغلی وای د افغان ښځو د حقونو لپاره به د عدالت تر ټینګښت پورې خپل مبارزې ته دوام ورکړي. اغلی خاموش نن ازادي رادیو ته ویل چې په دې نوملړ کې د نوم راتلل د افغان ښځو د حقونو لپاره د عدالت غوښتنې د هڅو پایله ده.
د افغان ښځو د حقونو فعاله هدا خاموش چې نومې د جای مجلې د 2022 کال د سلو اغیزناکو زیرو په نوملړ کې راغلی وایي د افغان ښځو د حقونو لپاره د عدالت تر تامینېدو به خپلې مبارزې ته دوام ورکړي.
ما هڅه وکړه چې ودرېږم او د نړۍ په هر ځای کې چې يم د قلم تو خپل غږ په وسیله خپل مبارزې ته دوام ورکړم تر څو وکړای شم د ځان افغان خزو او د هغونجون او خزو لپاره چې وسیله حقونو محرومي شوي د بریالیتوب او برابرۍ لاره پرانیزم.
خدا خاموش وایي په دې نوملړ کې د نوم راتلل د افغان خزو د حقونو لپاره د عدالت غوښتنې په برخه کې د هڅو پایله ده. خو هغه ټینګار کوي چې دا بریالیتوب د ټولو افغان میرمنو لپاره ویاړ دی. هغه ښځو ته د پیغام ورکوي چې د خپل حقونو لپاره د مبارزه وکړي او د هغو کسانو پر وړاندې د چوپ خپل پاتې نسی چې غواړي د دوی حقونه ترې واخلي. خو دا خاموش د طالبانو د واکمنۍ پر ضد یو له هغو مترزو ښځو څخه ده چې د وسلو په غونډه کې د ګډون لپاره له افغانستانه تللې وه او په دغه غونډه کې د طالب چارواکو پر ضد خپل د اعتراض غږ له پورته کولو وروسته بیرته افغانستان ته ستنه نسوه. د ټایم په نوم امریکایي مجلې په دې وروستیو کې د هدا خاموش نوم په 2022 کال کې د نړۍ د سلو ډیرو بانفوسه کسانو نوملړ کې شامل کړای دی. د افغان ښځو یوه فعاله مونسا مبارز د ښځو د حقونو لپاره د هدا خاموش د مبارزې ستاینه کوي او وایي چې په دغه لیست کې د هغې د نوم شاملول طالبانو ته یو قوي پیغام ورکوي.
دا په افغانستان کې اوسنی شرایطو کې د طالبانو لپاره دا پیغام ورکوي چې ښځې له منځه نشي تلای او ښځې د ټولنې مهمه برخه ده. دا ښځې دي چې ټولنه جوړوي او سیاستوال او مشران زیږوي.
د نړۍ د سلو بانفوسه شخصیتونو نوملړ په لومړي ځل په 1999 کال کې د امریکایي ساينس پوهانو، سیاستوالو او ژورنالیستانو د یو نړیوال بحث په پایله کې خپور سو، خو اوس دا په یو کلنۍ تبلیغاتي پیښه بدل سوی دی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
طالبان غواړي د ځینو مسایلو په اړه د پریکړو لپاره یو شورا جوړ کړي. دوی د دې شورا د جوړولو لپاره یو کمیسیون ګمارلی. د کمیسیون تر اوسه هیڅ غونډه نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څه د پاسه 9 میاشتو راهیسې طالبان په کور دننه د مشروعیت له ستونزې سره مخامخ دي او نړیواله ټولنه هم ترې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې واورئ.
طالبان وایي د لوی جرګې د راغښتو لپاره هیڅ پریکړه نه ده شوې، خو د یوې شورا د راغښتو اړتیا شته. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دې شورا د جوړېدو لپاره یو کمیسیون ګمارل شوی چې ټول غړي دیني عالمان دي. د ښاغلي مجاهد په خبره لا معلومه نه ده چې دا شورا به کله راغوښتل شي، خو په خبره یې هغه کمیسیون چې د دې شورا د جوړېدو او راغوښتو لپاره ګمارل شوی لا یې کومه غونډه نه ده کړې.
د شورا صاحب ولس پکې وي، متنفذین پکې وي، علما پکې وي، مخاور پکې وي، په هیواد کې دننه او ځینې مسایل باندې بحث وکړي او ځینې مسایل ته نظر ورکړي، مشوره ورکړي. دا د لپاره یو پلان شته.
نه میاشتې او نه ورځې وشوې چې طالبان بیا په افغانستان واکمن شوي، خو لای د خپلواک د مشروعیت لپاره هیڅ یو قانوني ګام نه دی پورته کړی. دوی د افغانستان ملي شورا منحل کړي، اساسي قانون چې انتخابات د واک د لیږد مشروع لار غړي نه مني او تر خوای د اساسي قانون د تغییر لپاره لوی جرګه هم نه دراغوختي. خو طالبانو د خپل اوسنۍ واکمنۍ د لوړو پوړو ادارو ټول تشکیل لخپلو غړو چمتو کړي. د ولسوالۍ ولسوالانو تر والیانو او بیا تر وزارتونو او د هغوی تر مرستیالانو ټول واک د طالبانو لغړو سره دی چې له یو سره ملایان دي. پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي مسایلو شنونکي عزیز معارج وای د طالبانو اوسنی واکمنی نه په کور دننه او نه هم په نړیواله کچه مشروعیت لري او د یوې ډلې لخوا د واک انحصار دی.
تو شمول اداره معنا هم دا ده چې ټولو وګړو د افغانستان ته د عدالت په رڼا کې باید حقوق، امتیازات، بد ورکړي او خدمات ورته وسي. دوی انحصار په بالکل په ملایانو باندې کړی ده، یعنی دولت او اداره یې ټوله وقف کړې ده ملایانو ته. لکه خلقو پرچم چې تنه خپل خلقي پرچمي ته حکومت ورکاوه.
له طالبانو د نړیوالې ټولنې غوښتنه هم د یو داسې ادارې تشکیل دی چې ټول ګډونه وي او د افغانستان د ټولو قومونو او مذهبي لږکیو استازولي وکړي. طالبانو دا هم ویلي چې نړیوالې ټولنې ترې غوښتي څو په واک یو شمیر مشخص پخوانی سیاسيون راګټ کړي، خو دوی وایي هیڅ وخت به دا غوښتنه ونه مني. طالبان په دې هم تورن دي چې ډیر شمیر تخصصي چوکۍ هم د خپل ډلې غوړو ته ورکړي. هغوی چې اړوند برخه کې هیڅ ډول زده کړې نه لري، خو طالبان وایي په تخصصي چوکیو یې متخصصان ګمارلي.
د ازادۍ راډیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. د طالبانو حکومت د متحده عربی اماراتو لګاک شرکت سره د کابل په ګډون د څلورو هوایي ډګرونو د ځمکنیو عملیاتو هغه قرارداد چې د چارواکو په وینا په مخکینی حکومت کې شوی و تمدید کړی. د پتاسیال کې د قطر او ترکیه هم مخکې هڅه کوله چې د افغانستان د مهمو نړیوالو هوایي ډګرونو د فعال ساتلو لپاره د طالبانو له حکومت سره یو موافقې ته ورسیږي، خو د راپورونو له مخې د هوایي ډګرونو د امنیت د ساتنې موضوع په دې برخه کې یو عمده خنډ و. ویل کېږي قطر غوښتل چې ځواکونه یې په هوایي ډګرونو کې دیره شي او امنیتي چارې سنبال کړي، خو طالبانو ورسره مخالفت وکړ. پر دې موضوع نوري اس نوري د سیاسي او اقتصادي چارو له شنونکي از رخش حافظي سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي دي چې آیا له متحده عربي اماراتو سره دغه قرارداد دا معنی لري چې قطر او ترکیه نور نو څنډې ته شوي؟
د هوایی دګر د بشپل فعالیت لپاره سوړخیز آمادگی ته ضرورت شته. ځکنی خدمتونه، امنیتی مسائل او هوایی خدمتونه لکه ترافیک د میدان او نور مسائل. افغانستان لنیکه مرغه د 1950 څخه تر شوروي اتحاد یرغله پورې د ټول خدمات په خپل بې کوله او بسیاتوب ته رسیدلی وو. په هماغه سلسله اوس مهال پخوانی قرارداد اماراتي شرکت سره د ځمکني خدماتو لپاره تمدید شوی دی، اما متاسفانه وروسته دا خدمات د نورو ملکونو لخوا د افغانستان په نیابت ترسره کیدلی.
حافظی صاحب، د راپورونو له مخې له قطر او ترکیې سره د هوایي ډګرونو د مدیریت په اړه خبرو کې د هوایي ډګرونو د امنیت موضوع هم یوه جنجالي موضوع ګرځېدلې وه. ویل کېږي قطر غوښتل چې د امنیتي چارو د سنبالولو لپاره ځواکونه په هوایي ډګرونو کې ځای په ځای شي، خو طالبان ورسره مخالفت کړی و. د هوایي ډګرونو د امنیت موضوع نور له پامه غورځول شوی،
احتمال لري چې امنیتي مسایل هم کمبل اماراتی شرکت ته ورکړل شي، او دا امنیتی مسائل د میدان په معنی دی عسكر راوستل دلته یا پولیس ځای پر ځای کول نه دي. مخکې هم دا خدمات د ګلوبل په نوم یو بین ملی شرکت وو، امنیتی شرکت چې تر سره کول به، او په دا ټول هوایي ډګرونو کې د هغوی نمائندگان وو او د هغوی پرسونل وو چې د زمونږ د پولیس پر ځای او زمونږ د امنیتی استخباراتو پر ځای دا وظایف هغوی ترسره کول، د مسافرینو چک او کنټرول، تلاشي کول، او د پاین زمان کې د بګاج کنټرول اول چې کوم ممنوع شی پکې داخل نه وي، دا ټول د هغوی په لاس کې وو. البته بیرونی امنیت د هوایي ډګر چې د ټرمینل څخه بهر وي هغه بیا خپل د افغانستان د ملي پولیسو په لاس کې و.
د اماراتو د شرکت اجرایوي رئیس چې نن په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا لمرستیال مولا عبدالغنی برادر سره په دې اړه په یو خبري کانفرنس کې څرګندونې کولې، تم وښودل چې په دې قرارداد سره به نړیوال شرکتونه بیرته افغانستان ته الوتنه پیل کړي. آیا له دغه قرارداد او د افغانستان د اوسني وضعیت سره به نړیوالې الوتنې بیرته افغانستان ته پیل شي؟
هوایی فضا پاکله افغانستان په خپله مخکې وس درلودل، اما چې اوس پرسونل ورته لري که نه لري زه نه پوهیږم، او دا هم ډیره مهمه ده ځکه چې تر څو چې ترافیک د میدان اطمینانی نه وي او د هغه پرسونل مسلکی خلق او د منطقې او د دنیا د هوانوردی لپاره منل شوی پرسونل نه وي په هغه باندې اعتبار نشي کېدلی او پروازونه په نورماله توګه وطن ته نشي راتلی.
د سیاسي او اقتصادي چارو شنونکی ازرخش حافظي او چيله ازادي راديو سره خبرې کولې. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د روان میلادي کال لپاره په افغانستان کې د کولرا د وبا له کبله 15 کسان مړه شوي دي. د دې وزارت ویان جاوید حجیر رسنیو ته په یو استولي غږیز پیغام کې د دې وبا اړوند نوي ارقام له تیر کال سره پرتله کړي دي.
په 2021 کال کې مو د کولرا 102,000 پیښې درلودې چې د مړینو شمیر 90 و، او د 2022 کال له پایله تر اوسه 25,390 پیښې او 15 مړینې لرو. د دې ناروغۍ موارد تر ډیره په ګرمسیرو ولایتونو لکه کابل، ننګرهار، هرات، هلمند او کندهار کې زیات دي.
د روغتیا وزارت د معلوماتو وروسته له هغه شریکوي چې د زابل ولایت څخه په کولرا د یو شمیر ماشومانو د اخته کېدو خبر ورکړل شو. د دې ناروغۍ علائم ناڅاپي او سخت اسهال او تبه دي چې د نولو اوبو، ترکاری او خوړو په وسیله انتقالیږي. د روغتیا وزارت وایي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي یوازینۍ لار دا ده چې د ورځې څو ځلې لاسونه په صابون پریمینځل شي، د پاتې شونو خوړو له خوړلو ډډه وشي، او ترکاري او میوې لږ تر لږه د نیم ساعت لپاره په پتاس یا کلورین کې اخته او له پریوللو وروسته وخوړل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو شی به ورسته به اجمل اند د افغانستان د اړوندو مسایلو په اړه له څو راپورونو سره له تاسو سره وي خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. طالبان غواړي او بخښي بخنه غواړم د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په تیر میلادي کال کې په نړۍ کې په تیره بیا په سعودي عربستان او ایران کې ډیر اعدامونه ترسره شوي دي چې د اندېښنې وړ دي. د سازمان نن په یو راپور کې وویل چې تر ټولو زیات اعدامونه په ایران کې شوي دي. د موضوع نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل وایي تیر کال په نړۍ کې د اعدامونو شمیر د ورلم 2000 کال په پرتله 40% زیات و. د سازمان په هغه راپور کې چې نن سهشنبه خپور کړی ویلي ایران ډیر اعدامونه ترسره کړي خو چین، شمالي کوریا او ویتنام هم خلک اعدام کړي دي. په دې راپور کې ویل شوي چې په تیر 2021 کال کې د نړۍ په 300 هیوادونو کې 590 کسان اعدام شوي چې یوازې نږدې 314 په ایران کې وو. د سازمان په 2000 کال کې په ایران کې ترسره شو اعدامونو شمیر 246 خودلی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې تمه ده مخدره موادو سره په تړاو په ایران کې د اعدامونو شمیر زیات شي. د سازمان په راپور کې دغه راز په ایران کې د ښځو د اعدام خبره هم کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان دغه راز ویلي چې په سعودي عربستان کې تیر کال د اعدامونو شمیر دو برابر و او زیاتوي. په تیره مارچ میاشت کې په یوه ورځ کې 1 کسان په دې هیواد کې اعدام شول. دغه راز ویل شوي چې په میانمار کې تیر کال شاوخوا 90 تنه اعدام شوي دي. د سازمان دغه راز ویلي چې تیر کال په 55 هیوادونو کې له 2000 زیاتو کسانو ته د اعدام سزاوي ورکړل شوي دي. تر ټولو زیات کسان په بنګلاديش، هند، کانګو ډیموکراتیک جمهوریت، مصر او پاکستان کې په اعدام محکوم شوي دي.
د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري د قدرمن اوریدونکو په پاتې خبرونه کې له اجمل انصر اوسي.
لا خبرونو ور اخوا
سلامونه د خبرونه دی بر ختمو هر کله کو. افغانستان کې د رهبرو میرمنو ټولنې په یو پرانستلي کې له طالبانو او نړیوال ټولنې وخت شي د هغو خزینه دولتي کارکونکو وضعیت ته پام لرنه وکړي چې په کور ناست دي. د دې ټولنې مسولینو ازادي راډیو ته ویل د لیک داستولو هدف د هغه میرمنو د برخلیک معلومول دي چې په تیر حکومت کې په مهمو څوکیو کار کړي. له دې سره مهاله یو شمېر خزینه کارکونکي چې بیندند شوي وای له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
دا د تیر حکومت احصایې ملي ادارې کارکونکي ده چې نو غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي. نو موړي وای د آزاد سیالۍ لارې دنده پیدا کړې وه او وکاله یې کار وکړ. خو د طالبانو پراتک سره په کور کې نسته. دا میرمن چې د 15 کسیزه کورنۍ مشي ورتر غاړې د وای د ژوند سخت شي بي تیروي.
موخ شاوخوا دولس کسو پرته کوم مشخص دلیل له داندې لري شو او په کور کې بل ډوټي راوین کوي هم نه لرو.
نو موري زیته بي د طالبانو په حکومت د دریو میاشتو ماش هم پاتې دی. د دولت بل کارکون کې فریبا هم چې په تیر حکومت کې د کرنې وزارت د اقتصاد برخه مشاوره پاتې شوی اوس مهال په کور ناست ده.
د طالبان حکومت د میرمنو شتون په وزارتونو کې نه مني. زه هم هغه میرمن یم چې تر اوسه ماش نه لرم. په رښتیا سره چې په ډیرو بدو اقتصادي شرایطو کې یو
دا په داسې حال کې ده چې تازه د رهبرو میرمنو ټولنې د یو سرخلاص لیک په وسیله له طالبانو نړیوالې ټولنې غوښتي چې د هغو خزینه او دولتي کارکونکو وضعیت ته پاملرنه وکړي چې په کور ناست دي. د دې لیک په پیل کې لیکل شوي چې د افغانستان خزې په کورنی بند او ناغوښتل شوي تبعید کې دي. په لیک کې وړاندې راغلي چې د افغانستان میرمنې د ځمکې پر سر هغه میرمنې دي چې له سیاسي او ټولنیز جوړښت څخه لرې شوي او په انزوا کې دي. د دې ټولنې غړي سحر احسان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي دغه لیک دوی د برېښنالیکونو له لارې نړیوالې ټولنې او طالب چارواکو ته استولای دی.
موږ دغه لیک په دې نړیوالې ټولنې ته لیکلی چې هغوی د میرمنو په ظرفیت لوړونې زیاته پانګونه کړې او ځواب ویونکي دي. د دې لیک یوه برخه طالبانو ته هم ده چې د میرمنو په اړه بل اخره څه کوي او څه نظر لري.
د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد او مرستیالانو یې په دې اړه زموږ اړیکې را ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې طالبانو ویلي و چې د یو خوندي چاپیریال رامنځته کېدو وروسته به د میرمنو لپاره د کار زمینه برابره شي. په افغانستان کې د رهبرو میرمنو ټولنه وایي دغه بنسټ چې 55 غړي لري د روان میلادي کال د مارچ په میاشت کې د هغو میرمنو لخوا رامنځته شو چې په تیر حکومت کې دولتي ادارو کې د مدیریت او د رهبرۍ تر کچې دند درلودي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
په کونړ کې روغتیایي چارواکي وایي د پولیو یا ګوزن ضد د واکسینو په تیر کمپاین کې 30% ماشومان بې واکسینو پاتیو، خو په روان کمپاین کې هڅه کوي چې نږدې 200,000 کوچنیانو ته د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ ضد واکسین ورسي. دا موضوع تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
په کونړ کې د کتلوي معافیت پروګرام مسول حاجی محمد اساق ازادي رادیو ته ویل په خوا رضاکار ډلو نشو کولای چې لری پرتو او نام نسی متلاړ شي، خو اوس هغه ستونزه حل شوی او کوخخ کوي چې هغه ټولو ماشومان ته واکسین ورکړي چې عمرونه له 15 کالو کم دي.
په دې دوره کې به انشاء الله 1,295 د 15 کال نه کم عمر ماشومان ته واکسین تطبیق کیږي او دا به په ټول کونړ په ټولو ساحو کلو باندې کیږي. تیر دوره کې 80% ماشومان جماعت ته یا حجرو ته نه و حاضر شوي، نو د دې د خاطر نه پاتې او یو تعداد ساحو کې چې هلته حجرې او جماعتونه نه وي هلته به انشاءالله زمونږ کور په کور وي.
هغه وایي فلج یو لا علاج ناروغي ده چې پرې اخته کسان تل د کورنۍ او ټولنې د اوږو بار وي، نو خلکو ته پکار دي چې خپلو بچو ته د دوو څاڅکو واکسینو پور کولو سره هغوی له یادې ناروغۍ وژغوري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د فلج ناروغۍ ضد کمپاین چې د روغتیا نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق په مالی همکاري تر سره کیږي، په کې به 9.9 میلیون ماشومانو ته د پولیو 2 څاڅکي واکسین ورکړل شي. په تیرو کلونو کې د امنیتي او نورو ستونزو له امله د واکسینو کمپاینونه په سمه توګه نه تر سره کیدل او هم دا وجه و چې په هیواد کې پر ګوزن اخته کسانو شمیر زیاتو، خو سه کال یوازې یوه مثبته پیښه په پکتیکا ولایت کې موندل شوې ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
کندخه زیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلل.
زه واجد د ننګرهار ولایت د هوګیانو له سوالی دی زاوین سیمینا د ازادي راډیو اوریدونکو ورورانه زمونږ په کلی کې دا مشکل دی، دلته د شبکې کار نه کوي، ام ټي ان هم کار نه کوي، اتصالات هم کار نه کوي، انټرنیټ خوله پرې دغه چې شبکې هم داسې زنګ کار نه کوي، خلک ډېر په مشکل کې دي، دلته مریضان پاتې شي، لږ ځینې ځای کې کارو کې ځینې ځای کې کارو نه کې. زه غواړم چې ما پیغام خپور شي او چارواکو غوږو ته ورسیږي او دلته مسؤلین کار وکړي او دلته د شبکې کار وکړي، وروره دلته خلک ډېر په مشکل کې دي.
هم مبارزه هلمند تاسو دا پیغام لريدم، دلته د هلمند په درملتونونو کې دا بې کیفیت دواګان چې دا بيخي زیات سوي دي، یعنی دا په خوا په پرتله د هغوا کیفیت چې دی هغه بيخي ډیر راټیټ سوي دي، ځکه چې یو خود دوا هغه به وسپلر سوي دي بلې کیفیت هم چټ سوي دي. نظمه د مرختیا د ریاست د هلمند داخله ورزو ته چې دوی باید دغه درملتونونو ته ورسي، دغه دواګان وګوري، د دوه کیفیت ډیر خراب سوي دي. دا چې دوی ته د بهر هیوادونو څخه د دواوي راوړي دي، نو هلته دوی ورته وایي چې خیر دی، د دوا کیفیت دی، دا یو څه ورټیټ کړه ورکښته یې که خو په ارزانه قیمت یې راکړه، نو دا خلکو ته نه یوازې نه په نصره سوی بلکې تاوانونه ډیر زیات دي. نو اوس خلک مجبور دي چې نورو هیوادونو ته په دواګانو پسې لاړ شي، ځکه چې د افغانستان کې دا اوس پیلان کومې دواګانې چې دي اکثر دغه اوس هیڅ کیفیت نه لري، یوازې دوا ده، رنګ یې د دوا دی، خوند یې د دوا دی، نور د دوا هیڅ نه و، زور و طاقت و قوت نشته په کښې، هغه که د هرې مریض وي.
ستاسو
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201.